أساسي أو بشري حقوق. درندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محاکمو په اوسنی وضعیت باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پوخانی مرستیال سبحان مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې به په ټوله نړۍ کې د محکمو په ارزښت باندې خبرې وکړو، بیا به راشو په افغانستان کې د محکمو اوسنی وضعیت ته.
ډېره مهمه مسله خو دا ده چې د نړۍ په کچه او که په ملي کچه باندې وسي عدالت یوه ډېره مهمه پدیده ده. نو د دې لپاره چې عدالت پلی شي او په چا ظلم ونه شي، حق حقدار ته ورسیږي، قانون حاکمه شي، په دې اساس لازمه ده چې عدلي او قضایي نظامونه د نړۍ په سطحه باندې رامنځته شي. رامنځته شوي ول ډېر پخوانه. نو د محاکمو شتون اصلي هدف همدغه ده چې قانون پلی شي او په زمین کې د قانون په واسطه باندې عدالت پلی شي، په چا ظلم ونه شي او د جرم له ناوړې پدیدې سره مبارزه وشي. دا یو ډېر اساسي ضرورت ده د یوې ټولنې په سطحه باندې.
راځو د افغانستان په سطحه د محاکمو اوسني وضعیت ته که تاسو درته ووایئ چې په څه رقم حالت کې اوس ګورئ.
ډېره مهمه مسله همدا ده. په خواشنۍ سره باید وویل شي چې د جمهوریت د رانسکورېدو نه را په دې خوا د ټولو بحرانونو تر څنګه چې په اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ډګر کې موږ سره مخامخ یو، یو د عمده بحران همدغه د عدلي او قضایي نظام ته ده. دا په دې معنا چې زمونږ عدلي او قضایي نظام له سلو کلونو ډېر مدونه تاریخ لري. یعنی په لومړي ځل امان الله خان د اساس په دورې کې د کوم اساسي قانون چې رامنځته شو هغه محاکم یو مستقله نهاد وګڼل. د دې تر څنګ به په دغه اتو اساسي قوانینو کې محاکم د قوانینو پر بنسټ باندې د خپل ځای پیدا کړ او دا په متواتره توګه تکراري توګه رامنځته شول. خصوصا تیرو شلو کلونو کې چې موږ د لویې جرګې په واسطه په 1923 کال کې اساسي قانون ومنل شو او تصویب شو، توشه شو، دی کې د دې قضایي قوې بحث ډېر ښه او په هغو نړیوالو ستانداردونو برابر په نظر کې ونیول شو. نو خواشنۍ سره چې کله طالبان حکومت ترلاسه کړ، تر ټولو ستر ضربه یې محاکمو ته او عدلي او قضایي نظام ته په دې واړوله چې په لومړي قدم کې زندانونه ټول دروازې خلاصې کړي او هغه مجرمین چې په ډېر سختۍ باندې په ډېر ستر قیمت باندې هغوی بندیان شوي ول، مجرم پېژندل شي تر څو هغه په ټولنه ترېنه او په امان کې وساتي. دوی خوشې کړل د دې تر څنګه یې عدلي او قضایي کم کار کوونکي د قاضیانو په شمول کړه، هغه ښځینه وې که نارینه وې، دای ټول له دندو ګوښه کړله او قوانین یې یو ګونګ حالت سره مخامخ کړل. یعنې موږ ډېر قوانین درلودل لکه چې جزایي مواردو کې که په شکلیاتو کې ول که په محوي لحاظ ول، دا یې په ټوله کې له منځه بوتلل او یو بد حالت سره مخامخ کړل. په عوض کې بېسواده، کم سواده او د طالبان د تحریک پورې مربوط قاضیان وګمارله او د قضایي ساختار یې داسې کچې څلوی څارنوالي د منځه بوتلله. مثلا ډېره ضعیفه کړله. د مدافع وکیلانو انجمنې عدلي وزارت سره مدغمه کړه او د دې تر څنګ دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. ځینې خاص نهادونه موږ درلودل په محاکمو کې چې لکه د تروریستي جرایمو، لکه د مخدره موادو، لکه دوت خاص د اداري فساد په مقابل کې مرکز شو. دا هغه مراکز بوله چې په دې کې په ځانګړي توګه توجه کېدله او عدالت ډېر ښه پلی کېده. نو دوی په دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. نو اوس داسې ویلی شو چې محاکم عادلانه نه دي، ځکه چې قاضي مستقله نه ده او مسلکي نه ده او با تجربې نه ده او د دې تر څنګ قوانین شتون نه لري چې پلی شي. یا نو حرج و مرج او خپل سریر رامنځته شوې ده. خواشنۍ باید وویل شي چې محاکمو وضعیت په افغانستان کې هېڅ سم نه ده.
بله، په دغه سیالت کې چې د محاکمو وضعیت سم نه ده، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه د خلکو څومره حق تر پښو لاندې کېږي. مثلا دوی ضرورت لري په بېلابېلو مواردو کې دوی محکمې ته مراجعه وکړي، دوی مدافع وکیل ولري، دوی قاضي ته ورسي. د دوی دغه کوم حق چې هغه د دوی خپل اساسي او بشري حق دی، څومره تر پښو لاندې کېږي؟
محاکم شته، داسې نه ده چې محاکم نشته. خلک ځي، عریضه کېږي، مدافع وکیل هم شته، خو مشکل دا ده چې مدافع وکیل یې راوسته د عدلي وزارت تر چوکاټ لاندې او هغه موقف یې ورته له منځه بوت. عدالت نشي پلی کولی، قانون شتون نه لري. اصلي حق، حق په شکلي لحاظ ممکن مخته ولاړ شي که څوک یو عریضه ولري، کولی شي چې لاړ شي محاکمو ته. او دا د دوی طالبان د دې دعا کوي چې موږ مثلا عدالت تامینولی شو، اما اصلي خبره دا ده چې حق حقدار ته نشي رسېدلی. محکمې کې مثلا په تېر نظام کې د یوې قضیې لپاره یو موده په نظر کې نیول شوې وله چې یو مشخصه موده کې به قضیه حل و فصل کېږي. اوس دا میاد په نظر کې نه ده نیول شوی. په تېر وخت کې به مثلا د یو قضیې لپاره موضوع داسې وله چې د یو جرم لپاره به یې قید په نظر کې نیول کېدل یو کاله تر درېو کالو پورې. اوس په عین جرم کې یو کس لس کاله زندانی کېږي، یو کس هیڅ نه زندانی کېږي، یو کس درې میاشتې زندانی کېږي. په دې معنا چې دلته قاضیان د شریعت د احکامو نه په ناوړې استفادې سره د خپل د اذهانو پر بنسټ تصامیم نیسي. نو اوس ستونزه په همدې کې ده که نه، په ظاهره توګه محاکم شتون لري، حتی محاکمو ته لاسرسی ډېر شوی ده ځکه مخکې به امنیتي ستونزې ډېرې ولې. اوس سرتاسر د افغانستان امنیت ده، هر څوک کولی شي چې محکمې ته لاړ شي. ولې په محاوي لحاظ باندې محاکم که موږ په جزایي څانګه کې ورباندې بحث وکړو، یو سلسله اهداف لري. دا هدف یا موخې په ټوله کې دا دي چې مثلا یو چا چې جرم وکړ هغه زندان ته ولېږل شي تر څو بېرته اصلاح شي، د دې تر څنګ ټولنه وژغورل شي، قانون پلی شي، پرمختګ وشي، د همدغه پر بنسټ باندې ټول احساس ارامش وکړي خلک. نو اوس دغه اهداف نه ترلاسه کېږي. د عدلي او قضایي نظام دا شته، عدلي او قضایي نظام چې نن سبا حاکمه ده په افغانستان کې، زموږ ټول اندېښنه همدې ته ده ځکه چې قاضي به پخوا د پارلمان لخوا نه به د تایید رایه اخیستل، ولسمشر په نښه کړل، معرفي به کړل پارلمان ته، بېرته به بیا دوی مستقله وله، دوی به بیا حتی یعنی په ټولو باندې پرته د ولسمشر نه په دې ټولو او په مسایلو کې به دخیل وله او قضا حکم به کوه باندې. اوس قاضي خپله د رهبر د ملا هدایت الله اخوند چې کوم څوک ده د طالبانو د رهبر، د قاضي نقش هم لوبوي په ځینو مسایلو کې که هغه د تجدید نظر وسي یا مثلا د اعدام یا د ته ورته احکام وسي. نو اوس دغه قاضیان هغه په تشکیلي لحاظ باندې هغه کوم استقلالیت چې درلوده هغه نشته، یا مثلا د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت باید ښه تامین کړي لکه د قضا څارنوالۍ او عدلي وزارت او مدافع وکیلانو انجمن، د کورنیو چارو وزارت، اهل خبره په هره څانګه کې چې ول، دا ټول یا رسنۍ، هغه بیان ازادي چې په دې څانګه کې وله، د دې تر څنګ د تفتیش د موضوع وله، مثلا په خپله د سترې محکمې په چوکاټ کې یوه اداره داسې وله چې که چېرته به یو قاضي داسې بې عدالتي کوله د یو فیصلې په هکله، بیا نو له هغوی سره به یې داسې کار کوه چې هغوی به تر پوښتنې لاندې راتله، یعنی څوک له قانون نه پورته نه وله. اوس د دې لپاره چې قوانین شتون نه لري، دوی له قانون نه پورته دي، که چېرته دوی کومه قضیه کې عدالت نه پلی کېږي ترې نه، داسې څوک ترې پوښتنه هم نه شي کولی. او د دې تر څنګ شفافیت نشته او قانونیت او عدلانه والی، دا هغه موارد دي چې موږ یې اندېښمن کړي.
بله مثبت صاحب، تاسو خبرو کې دا روښانه شوه چې سره له دې چې محکمې شته، قاضي شته، مدافع وکیل شته، مګر کله یو څوک خپله قضیه وړاندې کوي لکه څنګه چې غواړي هغسې مخکې نه ځي، یا څنګه چې حق یې هغه نه ورته رسېږي، هلته به سلیقوي برخوردونه کېږي او څه چې خوښ یې هسې به فیصله کېږي. که دا حالت همداسې دوام وکړه، دا به څومره خطرناک سي، څومره به خلک خپل راتلونکي ته، خپلو مشکلاتو ته په تشویش کې وي.
او دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې، عدالت ته چې د ټولنې مسیر تعینوي، که چېرته پلی شي هغه ټولنه به طبعا مثبته خواته ځي او پرمختګ به کېږي او هر څه به سمېږي. ولې که عدالت نه پلی کېږي، نو په ټوله کې د ولسونو د مملکت په سطحه باندې تغیرات راوستل کېږي. که چېرته طالبان یا شته حاکمه ډله چې د عدالت په تامینولو کې د قضایي او عدلي نظام کې لازمه تغیرات رانولي، چې د هغه تغیراتو پر بنسټ باندې عدالت تامین شي، قانونیت مسله په نظر کې ونیول شي، که چېرته دا نه راولي، دا په دې معنا ده چې دوی په خپله د خپل عمر لنډوي، د خلکو د حکومت تر منځ فاصله رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې په زړونو کې ډار رامنځته کوي. دوی دې ته هم باید متوجه شي، که چېرته عدالت دوی نه پلی کوي او خاصه توجه ورته نه کوي، نو دا په دې معنا ده چې دوی په خپله نه غواړي چې دوام ورکړي خپل حکومت ته، ځکه خلکو چې فاصله ونیوله خو حکومت یا دولت په ټوله کې یو عمده عنصر یې خلک دي. د خلکو سره باید دوی داسې ستراتیژیانې باید طرحه کړي چې د هغه پر بنسټ باندې خلک ځان ته رانږدې کړي، او تر ټولو عمده ستراتیژي د عدالت د تامین ده. په دې په واسطه باندې خلک ډېر په اسانۍ باندې کولی شي چې را خپلې کړي. نو لازمه ده چې دا څه په لیکل شوې توګه اوسي. زمونږ عمده ستونزه دا ده چې زمونږ یو مدونه حقوقي نظام چې د رومن جرمنیک نه اخیستل شوی و، اسلامي احکام، زمونږ عرف، زمونږ د پوهو کسانو د دکتورینو نظریات پکې وله، دغسې یو نظام ته مونږ اړتیا لرو، نه هغه چې دوی اوس جوړ کړی ده یا په خپل خوښه باندې یو سره جوړ کړي دي. نو تر هغه پورې چې قدرت ونه ویشل شي د خلکو تر منځه، چې د استبداد مخه ونیول شي، که دوی په هر رقم جوړښت باندې کار وکړي، زه فکر نه کوم چې د هغه پر بنسټ باندې بیا هغه اصلي هدف ته چې د خلکو د هوساینې په زمین کې د امنیت د تامین، د سولې، د قانون د حاکمیت او د خلکو د حقوقو نه د دفاع مسائل دی اهداف ته به سره ورسیږي.
بلخوا بیا مدافع وکیلان او همدغه قاضیان دم دي ټولنی غړي دي، دوی یو مرزامت وستلای د تحصیل کړای باید کار وظیفه ولري. کله چې دوی یو دم ناڅاپي له دندو څخه لري کیږي یا که دندو کې ویم دوی په خانه صلاحیت نه لري، دا دوی ته څومره سخته تمامیږي؟
ډېره مهمه مسله ده. ګورې په ټولنه کې مونږ په مختلف اقشارو خلک لرو، لکه تر ټولو مهم اقشار بیا قاضي، څارنوال، مدافع وکیل، دا هغه کسان دي ځکه دوی عدالت تامینوي، یا خو د شلو کلو با تجربه قاضیان، پرته له دې چې محاکمه یې وشي، پرته له دې چې یو پوښتنه یې وشي، یوازې د دې لپاره چې دوی په تېره د لیک نظام کې کار کړی، دا ټول ګوښه کول، د دندو لرې کول، دا په خپله یوه بې عدالتي ده. او د دې تر څنګ اوس دا خو یوه لړۍ ده په عدلي او قضایي څانګه کې، که په هره رشته کې یو څوک کار کوي، دا له هغه ماشومتوب نه که څوک حتی د مکتب په سطحه اوسي. لکه زه په خپله اندې مثال وایم، زه په اووم صنف د مکتب کې وم چې ما تصمیم ونیو چې زه به یوازې حقوق فاکولته وایم، زه غواړم چې زه د حقوقو یو شاګرد شم یا یو حقوق پوه رانه جوړ شي. بالاخره ما په همدغه مسیر باندې کار وکړو، کانکور امتحان مې ورکړ، حقوق مې وویل، او بالاخره یو مدافع وکیل شوم. اوس مسله دا ده چې په میلیونو داسې افغانان دي چې همدغسې هیلې امیدونه لري چې په دغه سکتور کې په ټوله کې کار وکړي او دا تقویه کړي او مخته بوزي. د طالبانو له دې کړنو سره چې با تجربه څارنوالان پرته له دې چې هېڅ نه تقصیر دوی نه شوی بوسي، سیده تر یو حده پورې فساد پکې و، فاسدون حساب معلوم و، فساد جرم ده، و سره باید حقوقی چلند وشي. هم دا رقم د قاضیانو سره، او د تر ټولو مهمه د مدافع وکیلانو بحث ده. مدافع وکیل د عدالت په تامین کې ډېر اساسي نقش لوبوي. کله چې د مدافع وکیلانو انجمن جوړېده، ما خپله د قانون په جوړونې کې، د انجمن په جوړونې کې ډېر زیات زحمت وویسته، یعنی او دغه ټیم یو غړو له جمدې نه وم. موږ په 2008 کال کې په ډېر سختۍ، په ډېرو پیسو په مقابل کې، د ډېرو زحمتونو په واسطه باندې د عدلي وزارت له چوکاټ نه انجمن راوویسته، یو مستقل انجمن او د یو قانون پر بنسټ باندې مو جوړ کړ. او دا تعداد تقریبا 6000 مدافع وکیلانو ته چې با تجربې او با تحصیل وکیلان وله. نو طالبان چې کله راغلل، انجمن له منځه بوت، بېرته هماغه پخوانی حالت ته ورسول. یعنی په دې 1991 کال کې د ما یادیږي، زه عدلي وزارت ته لاړم، یوازې یو اتیا مدافع وکیلان وله په هغه لست کې، چې په دې وکیلانو کې اکثره یې تقاعد شوي قاضیان، هغه کسان چې خپل عمرې ټول آخري حد ته رسولی و، انرژي پکې نه وله، هغسې کسان وله. نو دا مسله د نړیوال نهادونو په واسطه، د ځوانو حقوقپوهانو په واسطه باندې مونږ ډېر زیات زحمت وویسته چې انجمن جوړ شي. همدغه رقم په لویه څارنوالۍ کې هم ډېر زحمت وویستل شوله، په قضا کې وشوله، تر څو دا موارد ټول تقویه شي. ولې په خواشنۍ سره چې دوی په قصدي توګه په دغه هره څانګه کې داسې پروګرامونه مخته بوتلل چې په بنسټ باندې دغه ټول نهادونه را ضعیفه کړي، او قاضي او څارنوال، یعنی چا ته د دې جرأت ورنه کړي چې راشي یا بیا د قاضي یا هم د څارنوال په توګه دنده مخته بوزي. یعنی نن سبا زه فکر نه کوم چې داسې یو ځوان اوس د دې جرأت وکړي چې لاړ شي د حقوقو او یا د شریعتو فاکلټۍ کې درس ووایي، تر څو د هغه په بنسټ باندې هغه د راتلونکي لپاره قاضي و څارنوال حقوق پوه ترې جوړ شي. دغه تر ټولو په ستراتیژیکه توګه تر ټولو خطرناک حالت همدغه ده چې دوی دغه ټول سکتور ته دغه زیان رسوي په دې کار باندې.
بله مثبت صاحب، په رسنیو کې موږ تاسو وینو او اورو چې ورځ تر بلې قاضیان، مدافع وکیلان دوی افغانستان پرېږدي وزي، دوی یاداده چې نور هیوادونه دوی سره مرسته کوي، دوی ته هغه یوه لاره پیدا کوي چې دوی مسافرت ته مخه کړي، یاداده چې دوی خپله په شخصي امکاناتو باندې حتی په قاچاقي لاره باندې دوی غواړي چې افغانستان پرېږدي. علت په خبرونه کې معلوم سه او مخکې روښانه و چې علت همدا دی چې دوی له دندو لرې کېږي، دوی ته ارزښت نه ورکول کېږي. د یو هیواد په سطحه دا څومره لوی زیان ده چې ورځ تر بلې خپل کادرونه له لاسه ورکوي.
یقینا زه غواړم یو څه بل ته اشاره وکړم. په تېر نظام کې په خواشینۍ سره چې د نورو هیوادونو یوه پالیسي دا وله چې په مختلفو بهانو یې افغانان وویستل، خیر افغانان هم مجبوره ول، په دې کې هم معمولا کادرونه وله. دا لړۍ دوام درلودله تر جمهوریت تر نسکورېدو. د جمهوریت له نسکورېدو نه وروسته دا مسله هغه سرعت بیخي زیات شو او تر اوسه پورې هم دوام لري. نو داسې فکر وکړئ چې یو هیواد چې هیواد ده په هغه د تعریف پر بنسټ چې په نړیواله سطحه شوی ده چې یو دولت ته موږ تر څو چې هغه نفوس چې خلک دي قلمرو او حاکمیت دا درې شرطه ونه لري هغه ته موږ حتی دولت نشو ویلی. په خلکو کې پوه خلک دي چې بیرته حاکمیت کوي، بیرته دولتداري کوي، نویت رژیم جوړوي او خلکو ته خدمات کوي. نو افغانستان کې خو 15 کالو جنگ یو تر ټولو غټه ستونزه دا وله چې د بېسوادۍ کچه ډېره لوړه کړې وله. یعنی د 2000 او 2002 دې کلونو نه مخکې موږ تقریبا 12% نه هم کم باسواده خلک درلودله، او په شلو کلونو کې دا فیصدي 15-15% ته ورسېدله. تر یو حده پورې موږ ماستران، ډاکتران، مثلا لیسانس را پیدا کړله، ولې څه یې لاړل، څه یې په انتحاري کې و، په جنګونو کې و، په دې مواردو کې خپل ژوند له لاسه ورکړه، څه اوس راوځي. او د خواشینۍ ډېر ځای دا ده چې دغه کسان چې راځي، دغه تحصیل او پوه کسان، دا په بهر کې هېڅ په درد هم نور ټولنې ته نه رسېږي. یعنې هغه اهداف، هغه ارمانونه چې دوی لرله، چې د همدغه پر بنسټ باندې زده کړې وکړي تر پی ایچ ډي سطحه پورې، هغوی که راځي مثلا زه که مثال د امریکې ورته ورکړم، هغوی دلته ډېر عادي کارونه کوي، هیڅ هغه استفاده چې باید ترې د هغوی له علمیت نه و تجربې نه وشي نه کېږي. نو دا فرار د مغزونو یا فرار د کدرونو دا داسې نه جبرانېدونکې پروسه ده چې نه په پیسو کېږي، نه په وخت کېږي، نه په ځکه دا هر څه تېرېږي. او د دې ضرر او تاوان یې بیرته هغو غریبو خلکو ته رسیږي، افغانانو ته رسیږي، هغو یتیمانو، بېوزلو، کونډو ته رسیږي چې هغوی یوازې د خدای هیلې ته پراته دي او د دغو پوهو کسانو د کړنو او د دوی د تجاربو پر بنسټ هغه خدماتو ته چې دوی ورته په تمه دي. نو واقعا دا نه جبرانېدونکي موارد دي چې افغانان ورسره مخامخ شوي دي، او دا یوه ډېره ستره او تاریخي تراژیدي ده د افغانانو لپاره.
مننه. وروستۍ پوښتنه به دا ولرو، مصباح صاحب، تاسو طالبان ته څه ویل لرئ د حاکم نظام ته؟ که څه هم دوی خو کله هم هغه څه نه اوري چې هغه له قانون سره برابر وي او هغه څه د خلکو غوښتنه وي. دوی ته تر ټولو زیات هغه خپلې خبرې ډېر زیاتې مهمې دي، هماغه عملي کوي، خپل مفکوره، خپل فکر. خو بیا هم که د تاسو په وروستیو کې خبرې دوی ته ولرو چې د افغانستان له محکمو سره، له مدافع وکیلانو سره، له قاضیانو سره، دوی سره دا ډول کړوړه، دا ډول چلند بیرته دوی ته خو کڅم خبرونه کتاب شویل، دوی ته هم یو زیان دی. دوی څه وکړي، څه کول پکار دي؟
اصلي خبره خدا ده چې دغه په کم تګلاره باندې چې طالبان روان دي، له هغه اول نه چې دغه حکومت تر لاسه که د دې لپاره چې دی یوه خاصه ستراتیژي د حکومتدارۍ لپاره نه درلودله، بې برنامه راغلله او یو شته نظام یې خراب که یوازې د دې چې جوړې کړي. دوی نه د موږ غوښتنه دا ده چې قدرت مو تر لاسه که، دا چې په هر رقم مو تر لاسه که، سیاسي موږ باندې بحث نه کوو، ولې د خپل دوام لپاره په وطن کې د نورو د هوساینې لپاره، د پرمختګ لپاره، د دوی لطفا په علمي او اکادمیک موارد باندې، په قانونیت باندې، په شفافیت باندې، په نړیوالو ستانداردونو باندې، د نړیوالو سره د اړیکو باندې، د خلکو د حقوقو په مراعاتولو باندې، د فراخې حوصلې په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې د خپلې برنامې د کارونو پر بنسټ باندې د خپل کار برنامې مخته بوزي. ځکه اوسنی وضعیت به ممکن عامو خلکو ته د قبول وړ اوسي، مګر هغه خلک چې تر یو حده پورې پوهېږي هغه د قبول وړ نه ده، ځکه چې زمونږ له نیمایي نه زیات قشر د سواد له نعمت نه محروم ده، کار زمینه ورته نشته، د سیاسي مشارکت کې ستونزې دي، اساسي قانون موږ نه لرو، نړیوال په رسمیت نه یو پېژندلي، هغه حیثیت چې افغانستان په تاریخي لحاظ درلوده هغه نن سبا ډېر بد رقم پاماله ده په ملګرو ملتونو کې، زمونږ چوکۍ نشته ده. او د دې ضرر په لومړي قدم کې اول خو همدغو طالبانو ته چې دغه شل کاله د دوی په آن جهاد کړی ده دوی ته رسېږي، بیا یې عامو خلکو ته رسېږي، نو دوی د لږ ذره هغه د په عامه اصطلاح خپل ګریوان کې سر کته کړي او له دغه ضدي حالت نه د ځان راوباسي چې یو کس یا دوه کسه یا پنځه کسه په یو مرکز لکه خندار کې ناست دي او هغوی وایي چې بس نجونې د مکتب ته نه ځي، خلاص د خپل په ذهن باندې کار کوي. دا سم نه ده. دوی دې د اسلامي اصل د شورا او مشورې ته مراجعه وکړي، دوی د تعهد او تخصص او هغه اسلامي احکامو ته چې په قرآن کې ویل شوي چې امانات به اهل ته سپارل کېږي، هغه احکامو ته چې دوی په خطبه اندر شریعت کې په واضح الفاظو ورته راغلي دي، له هغو دې استفاده وکړي، نه دا چې دوی د شریعت نه په استفاده سره د خپل د تاریخو اذهانو او یا هم د نورو د فرمایشتونو پر بنسټ باندې کار کوي او مخته ځي. یعنی شته حالت د قبول وړ نه دي په ستانداردونو د مخته لاړ شي، یا وارد مراجعه وکړي د 1302 کال اساسي قانون ته یا نورو قوانینو ته، دی دې راشي ودي وایي چې په کومو مواردو کې قانون د اسلام سره په ټکر کې ده. هیڅ قانون زمونږ هیڅ قانون هم د شریعت سره په ټکر کې نه ده، امکان نه لري کرکشي. نو د 1312 ماده د اساسي قانون ده، هر ماده یو جوهر ده، هر ماده ډیر مفیده نسخه ده افغانستان لپاره، هغه د پله کې خیر ده تعدیلات دی راولي په کې تر یو حده پورې، مګر یو ستاندارد دی جوړ کړي، یو اساس دی جوړ کړي پر بنسټ دی لاړ شي. کنه عمر کم ده، کنه که دوی خرابېږي 40 میلیونه خلک هم له ځان سره خراب عملا خراب کړي دي په سیاسي او اقتصادي شدیدو کړکېچونو سره مخامخ شو، نور هم خرابېږي. نو لازمه ده چې دوی د دې وضعیت ته تغییر راولي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله تاسو نه هم مننه.
قدر من دوستانو، دا ودیدی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محکمو په اوسنی وضعیت باندې خبرې وشوي. لمک سره په خبرونه کې میلمه و د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې په خانه مرستيال سپان مصبه تربیه پرځای کې چیست علم مال او ملګری.
داستان دی زوال شت برجنی زوال شک برجنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی تصویر سر کوم لو بی دیر می خوخای محبوبی دیر می خوخای محبوبی چتا من کوی دروغ را زور پختنی چتا من کوی دروغ را زور پختنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی قبر دی زوال شک برجنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی
زرو نماتیگی خوبی غگا ولی زرو نهای زرو نماتیگی خوبی غگا ولی زرو نهای درام داستا خبر غواری رمه دوستا خبر غواړي رمه دوستا خبر غواړي لکه دل لمی غنم غواړي بارانو نه هاي زونه ماتيږي خو به غګول زونه هاي زونا ماتی کی خو بے غگا والے زونا ہائے کړه سترګې دې زړه تر نږدې کړه سترګې دې زړه تر نږدې کړه چې پکې وګورې د سرو وینو دندو نه آئے
د آزادی میلمه السلام علیکم د آزادی میلمه خبرونه ته خرغلست ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د آزادۍ میلمه په پروګرام کې مونږن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي میلمه دی سمې ولا شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک نه دی روښانه نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر وو او د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم وو په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواری سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوم له ښاغلي شینواری څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې ما دا یو میاشي چې راغلی ما ترکیه ته نو دلته هیڅ کار نه کوم او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو عالی چارې دا ما پر مخ وړي اوس فعلا کوم کار نه کوم
شنو راځي صاحب زه غواړم له تاسو لږ زیات واورم په ترکیه کې تاسو څه کوئ وختونه په څه تیروئ
والا اورور از خو هیڅ نه کوم تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې فعلا کار مار نه کوم
د څه لپاره راغلی است ترکیه ته
والا هلته لګ دا سیو چې دا کارونه زمونږ د انسټیټیوټ چارې لګ خراب شي د نوي حکومت سره نو کوم خلک چې مونږه سره هغه چې په حکومت کې تنخواګانې لرلې نور مو کار سیستمونه خو نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي نو ما هماغه و چې دغه نوی نظام راغله مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پرېښودې نو زمونږ دغه انسټیټیوټ یو د سکوت حالات ته لاړه یعنی بس سکوت شو مصارف ډیرو او دغه یې نشو پوره کولای مصارف یې نشو پوره کولای
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست د څه شي انسټیټیوټ وو او د څه لپاره جوړ شوی وو
ډاکټر اشرف د طبي علومو انسټیټیوټ زما پلار شهید ډاکټر اشرف به تاسو ته ځانده نوم وته ډاکټرو کله کله به امریکا هغه غشنا رادیو سره به خپرونې کولې بیا چې هغه وفات شو ما وغوښته چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم روغتیایي علومو انسټیټیوټ و د دې کې پروتیز نرسنګ قابلګي ټیکنالوژي فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ دلته ما ډېر خلک غریب هلکان و جینکۍ وې نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ خلک ما فری نیوه په نیمه تخفیف مه نیوه ډېر چې غریب و هغه ما فری نیوه نو هماغه و چې مونږ مخکې روان و ډېر ښه سیستم روان و بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي نو بیا اقتصاد خراب شو نو انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړ
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول
زه خو خپل یعنی مطلب عمومي رئیس وم کنه ما درس نه ورکاو مون سر نور استادانو لکه مطلب ما نیولی په ساتوار باندې یو نیم څه دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ یعنی ما ورته ورکولې نو خپل از کنټرولر هم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چارې او سمبالول او مخته وړل دا ټول ما سره و دا انسټیټیوټ په 1903 1909 کې ما جوړ کړی دی صرف ما ده پلار کو نوم جوړ کړی چې خلکو غریب او خلک بے وزله نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولونو سره قرارداد کړی دی په 50 پیتدا په نیمه تخفیف او هغه خلک چې به واقعیا غریب ما به هغه څارله زه به کوم مطلب مالک نه ما به پوښتنه کړه هغو نه به پوښتنه کړه هغه ما پری نیوله یعنی مطلب ما پری روزله 2 کاله او 3 کاله هغه خلک
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې
یا مجموع کې به تقریبا د 2000 نیم زره خوشه د ماسیلین او د اوزمن انسټیټیوټ نه فارغ شوي د کې دې د فیس واسې نه لاره دومره داسې خلک دي تاسو ته پته لګیږي د افغانستان چې ماته به داسې خلک راتله چې یعنی شپیتو کلو ته به عمر رسیدلی او هغو سره به دا شوق و چې زه باید یا 14 پاس یا 15 پاس طبي زده کړې وکړم نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده او فارغان شوي شپیتو کلو 15 کاله ماسیلین ما لرله
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي کومو رشتو
لکه قابلګي شوه نرسینګ شو ټیکنالوژي شوه پروتیس شو دا 15 رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې دغې کې مونږ فعالیت کاوه لکه جواز یې مونږ ته د 15 رشتو راکړی
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم
دا مونږ یو جواز لرو خو بیا مونږ څانګې ورسره جوړې کړې وې لکه ما په مارکو کې هم څانګه لرله خپلو مشرانو مان غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څانګه خلاصه کړي همداسې مندره کې ما څانګه لرله هلته مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څانګه خلاصه کړي زمونږ دغه لوران او زامن هلته نه شي تللی ځکه مصارف ډېر دي جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ را تګ خرچه د میاشتې 8000 روپۍ راځي بیا هماغه و چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاص کړم مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله
اوس مو هغه انسټیټیوټ چاته پریښی بند دی که لا هم فعال دی
نه اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی بند دی
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و یوه څانګه یې په مارکو کې وه یوه مندره کې وه تقریبا مونږ 1000 خوشا محصلین لره فعلن او 2000 خوشا مونږ فارغ کړي په دې بخش کې
هغه انسټیټیوټ هم سپات شو او تاسو د خواته ترکیه ته راغلاست په کوم هدف
او هغه هماغه صفات شو زه د خواته ترکیه خواته راغلم
یعنی هدف تاسو څه بل اخر په کوم امید په کوم نیت باندې د خواته راووتئ
والا دا سیو چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل ملک ته لاړ شو یار ملک ښه وي نو په دې امید راوتلي وو نو ګوره چې څه کېږي
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ بیا هم په پام کې لرئ یا په نظر کې مودی یا هیله لرئ چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا راژوندی کوي
یاره نه پلان کې نه لرم ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو مات شو کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول او بیخي یعنې زه به سهار وخته پاڅېدم خپل انسټیټیوټ ته بتلم هلته به محصلینو باندې ګرځېدم څه ستونزه څه مشکل استادانو ته به مو وویل چې یو ملت باید تاسو ناوخته نه کړئ خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړي هر شي ته ما ټایم ورکړی ولې زما هغه کمې هیلې وې ما کوم ارمانونه وو هغه پاتې شو نو بیا د فعالیت
په داسې حالاتو کې مال ځینو کسانو سره چې خبرې کړي دي پخوا چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوي دي نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپل همغه هیله ته ځان ورسوي. تاسو ولې برعکس فکر کوئ؟
بس افغانستان ټول هیله چې دي نیمګړې دي، ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي، هغه هیڅ یو حکومت نه حکومت پر راشي، هغه سکوت شي، نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره، ځکه دا روپۍ غواړي، سرمایه غواړي، مونږ سره نه څوک کومک کوي، نه کوم وکیل مونږ سره تیر جمهوریت کې کومک کړی، نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی، دا خاص ما چلاوه، د خپل جیب نه ما چلاوه. نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته، تشویق نشته دی، نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي، تشویق نه وي، نو دا خو چلاول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي، کله پیسه وي کله نه وي، نو چې همکاري در سره ونه شي، د دې چلاول بیا ماته زیات مشکل دی، زه یې نشم چلاولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب، چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول، چا سره مو تماسونه درلودل، هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې؟
دا خو داسې و چې د ځوانانو عالي شورا خو ډېره ښه شورا وه، او ډېر پرمختګ یې کړی او ډېره ښه روانه وه. مونږ د ولسوال نه نیولې، غني خیل ولسوال، قومندان د امنیا، همداسې شاروال، تر والي پورې، تر رئیس جمهور پورې مونږ ناستې لرلې. همدا د خلکو ستونزې، د ځوانانو د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات، په بعضې چا سره به ظلم کېده، هغو حق به خوړل کېده د ولس، نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې، یعنی د ولسوال نه نیولې تر والي پورې به مونږ شریکولې، هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه ته تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی، لکه خلکو سره به هم پوهنتونونو سره به هم قراردادونه کول، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وي؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري، په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان، چې هغه مستقیما هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لارښوونه کول، د تعلیم په باره کې، نور د ولس حق حقوق پوښتل د ولسوال او د قومندان نه، نو ډېر صلاحیتونه یې ورکړي. خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ، یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو، هغه کوم دغه چې اوس مونږ پروګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وی، اړیکه لرئ که ټول اړیکې مو پرې شوي دي؟
نه، اوس هم ټولې اړیکې پرې شوي دي، بس نوی حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړه، اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده، د غني خیلو یو نوموتی ډاکټر و، امریکا هغه ګشناره دي سره خپله کله کله مره دغه خپرونې کولې، نه پوهېږو یو لوړ شخصیت و، هېڅ نتیجه باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو، چا ویشت، څه خبره وه. خو بس لار خپل کلینیک ته روان و، صبح کې خلک ورته رامخته شوي پنځه کسه، او د موټر یې کیستی او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پېښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې، دوه نوي برازینو نغال ته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي، ډېر زیات غریب پر راټولو، تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده، ټول فری وو، هیڅ نو، نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله وو، ټول شینوارو ته خدمت کړی دی، هلته ډېر زیات یې خدمت کړی خلکو ته، غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو تر اوسه نه پوه شوی، خو بس دغه بعض راډیوګانو سره مرکې مرکې کولې، لکه امریکا غږ، نور راډیوګانې سره، نو نه پوهېږو که په دغه جرم باندې وژل شوی نو کېدای شي. نور خو هېڅ کومه دښمني نه لرله، بل پلار مې داسې سړی نه و، یعنې مطلب ټول خلک پرې خوشحاله وو، هر چا سره یې ښه کړي دي، او ډېر یو بېل رقم سړی و، هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړی.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو، تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه، څه رقم پېښه شوه؟ هغه کیسه راته وکړئ.
والا ډېره دردونکې پېښه وه. زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله، خپل هسپتال هم لرل، نو زه به وروسته ورتلمه. کله زه ناست وم اوس مې یادېږي، یو تره زوی مې راغی ویل چې د هغه چا ویشته، کاکا چا ویشت. بس دې کې مې منډه کړه، منډې 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 منډې. تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی، یو ګنټه مزل ما همداسې کړی. خو چې هسپتال ورغلم دا پروتو کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی، او په همدې ورځ باندې مې روژه و. نو ما ته یې وویل چې هېڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ. خبرې را سره کولې، خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته، او ډاکټران کمزوري دي. دې دغه وینه دلته دغه شوې وه، پرام شوی وه، وخت یې ډېر وشو. نو چې بیا یو ګنټه وروسته مونږ روان کړ، نو غازی امان الله خان سره سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
ولا راتلونکي ته خو مونږ ډېر امیدونه وو، یعنی ډېر زیات امیدونه مو ورته لرل. زمونږ کوم امیدونه چې وو، زمونږ کوم دغه چې وو، هغه اوس فعلا اوبو باندې لاهو شو. امیدونه خو ډېر زیات وو، خو هغه ټول لاهو شو. نو بس څه امید لرو، نو بس
مګر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري.
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمني ته ورسېدو. کوم پلانونه چې مونږ لرل او هغه مخکې روان کړو، هغه هغه ټول پات شو افغانستان کې. نو دینه مخکې به ګورو څه کېږي.
او څومره درس مو ویلای؟ په کوم ځای کې مو درس ویلای؟
زه خپله په دغه کې به حقوق مو ویلې دي هلته خوا پاتې کې.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسیږي، خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
ولا اوس خو فعلا یو څه خپل شخصي دغه لرم، سرمایه لرم، خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته. نو داسې خوشي به نه کېږي، ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه مونږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده مو کړی، پنځه ماشومان لرم، درې زامن دي، دوه لورانې دي.
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه، هغو افغانستان کې دي، زه فعلا ترکیه ته راغلی یم، هغو هلته دي.
له ماشومانو سره، کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم، او د هغو احوال او پوښتنه کوم. نو بس خپل ستونزې مشکلات سره شریکو، یاد شوي حل لاره ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم. مشر زوی مې دولس کلن دی، پسې نهه کلن دی، او بیا ما لور ده اوو کلو، پسې څلور کلو، دو یو کال اخیرنی زوی مې چې دی یو کلن دی.
خبرې ورسره کوئ کله کله؟
پوښتنه یې کوو، او زما پوښتنه کوي. نو تر دې دمه ښه دي، مشکل نشته.
مطلب کله چې له سره تاسو خبرې کوئ، پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی؟
ولې نه، ولا ډېر زیات خوابدي دي، هره ورځ په زنګونه وي، ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی، څه خبرې دي، چېرته یاست، او بس څه وکړو. دغسې مشکلات مونږ په وطن باندې راغله، ستونزې راغلې، بس مونږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي راته یادېږي. نو هغو هم تماس نیسي مونږ سره، حتماً ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو.
ترکیې ته مو په کومه لار ځان راورسوو؟
ترکیې ته خو داسې وو چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو، ویزې بندې وي، بیا ما لاره کې بعضې مشکلات مو، خو بس تر دې ځایه را رسېدلی. زه خو لږ خراړم، خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي، یعنی ډوډۍ نه وه ورکړ شوي، نو هغو وهل شوي په چاقوانو باندې، ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران. زمونږ د افغانانو سره ډېر دومره کړولي، دومره دردولي وو چې یعنی مطلب په واوره کې اچولي وو، د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي؟
نه، هیڅ کلم نه. قاچاقبر باندې باید، زما دا پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زمونږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي. یعنی بیخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسېدلی، یا هغه املته هدیره جوړه شوې، هر افغان چې مړ کېږي املته یې خښې مونږ سره یو ملګری او هغه مونږ سره راته، هغې وویل چې ما په خپلو سترګو څلور پنځه جسدونه ولیده چې هلته پراته وو، خو زه یې دومره والی او ما چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی او ما املته پرېښوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وئ؟
نه، زلزلې نه مونږ لري وو، یعنی مطلب انکاره کې وو زلزله وه، خو دومره نه وه لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته ذهنونه رسولي دي.
کله چې زلزله وشوله، تاسو وایئ چې تاسو په انقره کې وئ، مګر ستاسو عزیزان، دوستان، ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
او تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انقره کې وم، په انقره کې دومره زلزله نه وه، خو افغانانو ته نقصان رسولی دی دغو لس ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او دا څه کسانو هملته په لیلیه کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیه هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات ته راغونډ شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
که مو تګ د جرمني خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړئ، که هغې خواته ونه شي، بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کېږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو نه کېږي، ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، څه خو باید ورته وکړو. نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ، څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا اووه اته کسه افغانان دي، او دلته تقریبا اتو کلو ډان دلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور دی. نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي، ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه اوزګار یاست؟
نه، زه فعلا اوزګار یم، کوم کار اوس پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم. نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي، نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو، ځکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي. نو زه به څه کار وکړم، ځکه که دا کار بیا رامخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېده، هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي؟
ولې نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زمونږ ډېر خوږ ژوند و. هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني، امریکا، دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و. نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرۍ ژوند کې ډېر فرق وي، کلي کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي، بیا خو مینه کمیږي. نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و، پسې خفه یو، پسې ځورېږو، هره شپه یې یاد ته راولو، پرې خبرې کوو.
ماشومان مو، تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی، او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري، جمن درې، هغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې بې درسه نه دي پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال به شي چې بې درسه دي، نو مکتب ته نه ځي، ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه، چې مکتب تاسو پوری نه دي.
نو کله مدا فکر کړئ چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوه، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو به تعلیم پاتې دي؟
ولې نه زه ډیر زیات او ډیر زیات دردیږم، ډیر زیات کړیږم. یو سیکنډ چې د هغو باندې تیریږي بې درسه هم ماته ډیر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دو آینده خرابیږي او دو ته بیا آینده کې ډیر زیات مشکل جوړیږي. یو ملت د هغو همداسې تیریږي، زه ډیر سخت په دردیږم، ډیر سخت کړیږم. نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله، انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو، دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو. نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچي مو مکتبونه وایي، تحصیل وکاندي، د وطن خدمتګار جوړ شي، وطن ته یو څه وکاندي، په همدغه باندې لګیا یو.
سمیع الله شینواری، ډیره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه وی.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، azadiradio.com ته ورشئ.
راغله راغله د خندان پشا راغله 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 د خندان پشا راغله 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 سودا را باندې راغله لاس را کوي پریو زمان شر باندې راغله لاس را کوي پریو زمان شر باندې راغله